د مازیګر څلور بجې دی. رضوان مرادیم قدرمنو دوستانو د ازادي راډیو ویبې بلې او ساعت خبرونه اوریدو ته ستاسو هر کله کوم. په دې خبرونه کې چې د فضل اپریدی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي اوري چې ولسمشر کرزی نن په کابل کې خبرداري ورکړ چې د سولې په اړه متفرقې خبرې ترې به افغانستان د دریو لسیزو پخوانی حالت ته بیرته وګرځوي. د نوموړي د سرګندونو او د افغانستان د لویو تحولاتو په ډنو ریپورټونه هم لرو. د نړۍ خبرونو کې راغلي چې وسلوالو د خیبر پختونخوا په سوابۍ کې د پولیو یا ګوزنګ په واکسین کوونکو ډزې کړې دي. د مصر دفاع وزیر وایي په دې هیواد کې دروان سیاسي بحران له عمل خی دولت سقوط وکړي. خو په سر کې د افغانستان خبرونه اورو چې ناجیه سیاپۍ برابر کړي.
دا هم تر دمګړې د مهمو خبرونو سرټی کې اروپای ټولنې د افغانستان سره 115 میلیونه یورو نوې مرسته وکړه. په بغلان کې 28 تنه وسلوال د سولې له پروسې سره یو ځای شول. او د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې د ایساف ځواکونو په یوه هوایي حمله کې 3 تنه وسلوال وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل: د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی خبرداری ورکړ چې د سولې د عالی شورا لاري پرته له وسلوالو مخالفینو سره له بلې هرې لارې مذاکرات به دغه هیواد د دریو لسیزو پخوا حالت ته وګرځوي. ښاغلی کرزی نن په کابل کې د اوبو د منابعو په اړه یو ملي کنفرانس ته په وینا کې وویل:
دوی باید متوجه وسی چې د سولې پروسه یوازې او یوازې زموږ په کامل وحدت سره د سولې د مرجع له لارې چې د سولې عالی شورا ده داسې نتیجې ته رسیدلی شي چې افغانستان یې غوښتونکی دی. د هرې بلې هڅې پایله به د تیرو 150 کلونو په څیر حالت وي.
ښاغلی کرزی امریکا او لویدیځو او ګاونډیو هیوادونو ته هم خبرداری ورکړ چې د افغانستان د سولې د پروسې په لاس کې اخیستلو حاسدین نه کوي. ښاغلی کرزی دغه خبرداری په داسې حال کې ورکړ چې په دې وروستیو کې د وسلوالو طالبانو استازیو د افغانستان د دولت د اپوزیسیون له ځینو ډلو سره په غونډو کې برخه واخیستله. اروپای ټولنې د افغانستان سره د روغتیا او کرنې په برخو کې 115 میلیونه یورو نوې مرسته وکړه. په افغانستان کې د اروپای ټولنې مطبوعاتي دفتر په خبر پاڼه کې ویل شوی چې په دې اړه د افغانستان د مالی وزیر عمر زخیلوال او د اروپای ټولنې د انکشافي برخې له کمیسیار ترمنځ په کابل کې لاسلیک شو. په اعلامیه کې زیاته شوی چې دغه مرستې به 14 میلیونه کسانو ته په 20 ولایتونو کې په صحي خدماتو ولګول شي. د اعلامیې له مخې د دې مرستو یوه برخې د کرنې او اوبو لګولو د مدیریت په پروګرام لګیږي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت او پوهنې وزارت ترمنځ یو تفاهم لیک لاسلیک شو چې له مخې به د کابل په یو شمیر ښوونځیو کې د انټرنیټ اسانتیاوي برابرې شي. د مخابراتو وزیر امیرزی سنگین په کابل کې وویل چې په لومړي سر کې به د کابل په 50 ښوونځیو کې د اسانتیاوي برابرې شي.
پنج مکتبی که در کابل در نظر گرفته
شده. با کابل که چه 15 ښوونځي پا پام که نیول شوی، لره بنوی چه پا راتلونکو دری و میاشتو که وصل شی، کاری عملان شروع کیگی، او پاتی 5 لسی حقا بیاورست پا گرده سرا تاکو.
عملان وصل باشد.
د افغانستان د پوهنې او مخابراتو وزارتونه په پام کې لري چې په راتلونکو 10 کلونو کې د افغانستان په ټولو ښوونځیو کې انټرنیټ فعال کړي. او د بغلان چارواکي وایي چې 28 تنه وسلوال مخالفین له خپلو وسلو سره یو ځای نن د سولې پروسې سره یو ځای شول. د دې ولایت امنیه قمندان جنرال اسدالله شیرزاد ازادي راډیو ته وویل چې دغو کسانو خپل ځان د اسلامي حزب غړي معرفي کړي دي. نوموړي وویل چې دغو کسانو په تیرو 100 کلونو کې په بغلان کې تخریبي فعالیتونه ترسره کول. له بلې خوا د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې د ایساف ځواکونو په یوه هوایي حمله کې 3 تنه وسلوال وژل شوي دي. د دې ولایت امنیه قمندان نواز محمد نذیري ازادي راډیو ته وویل چې د نن سهار په هوایي حمله کې د افغانستان د دولت 3 وسلوال مخالفین وژل شوي دي او په دې هوایي بمبارۍ کې نور چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا د افغانستان اړوند کورني خبرونه. بهرني خبرونه له احمد شیبر ناوړی.
پولیس وایي وسلوالو د پاکستان په شمال لویدیځ کې د پولیو یا ګذر ناروغۍ پر واکسین کوونکو ډزې کړې دي او یو پولیس یې چې د دې کسانو ساتنه کوله وژلی دی. دا پیښه نن د خیبر پښتونخوا د سوابۍ په کالا کلي کې وشوه. د پیښې په اړه د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال ته په سیمه کې د پولیسو مرستیال محمد شاه وویل:
دا یو ډیر داسې یو ریموټ داسې ده چې ښار او نری اوسو کورونه نه زیات کورونه نه دي. دلته څوک راغلي نه وي او په دې پولیسو باندې ډېر نږدې نه په سر ویشته ویلري نو
تر اوسه چا د دې برید مسولیت نه دی منلی. په تېرې یوې میاشتې کې د ګزړن نه واکسین کوونکي په ورته پیښو کې په پاکستان کې وژل شوي دي. پاکستان، افغانستان او نایجیریا د نړۍ هغه درې هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو ناروغي شته. د قزاقستان ستر ښار الماتی ته نږدې د الوتکې د غورځېدو له امله لږ تر لږه شل مسافر او د الوتکې عمله وژل شوي دي. د قزاقستان د لوی څارنوالي دفتر خبریالانو ته وویل د پیښې تحقیقات روان دي. د اس سی ای ټي هوایي چلند چلنجر 200 الوتکه چې له شمالي ښار کوکشیتاو څخه الوتې وه د الماتی له هوایي ډګره 15 کیلومتره لري نن ماسپښین وغورځېده. د ژغورنې عمله اطفایه همدارس د قزاقستان د لوی څارنوالي کورنیو چارو وزارت او د بیړنیو چارو د وزارت استازي هم د پیښلي ځای ته ورغلي دي. د پیښلي ځای د پولیسو لخوا محاصره شوی دی. د تاجکستان یو شمیر چارواکي په دوبۍ کې دي او هڅه کوي چې د تاجکستان د اپوزیسیون یو غړی دوشنبه ته وسپاري. عمر علي قوتوف د دسمبر په 28مه په دوبۍ کې د تاجکي چارواکو په غوښتنه نیول شوی و. د دوشنبه چارواکي قوتوف تورن کړی دی چې د 12 لکه ډالرو درغلې کړې ده. د قوتوف یو ملګری نیکولیا نیکولایف ازادي راډیو ته نن وویل چې تاجک چارواکي غواړي چې پرته لدی چې د قوتوف د قضیه لمړنۍ محکمه وشي هغه تاجکستان ته وسپارل شي. د نیکولایف په وینا شاید د قضیه ځنډنې شي ځکه چې د اماراتو له قانون سره سم هغه هیوادونه هیواد ته تورن کس نه سپارل کیږي چې هلته ممکن مدعي شکنجه شي. د مصر د وسلوالو ځواکونو قمندان خبرداری ورکړ د هیواد د روان سیاسي بحران له امله شاید دولت سقوط وکړي. جنرال عبدالفتاح السیسی چې د مصر دفاع وزیر هم دی د مصر د پوځي اکاډمي محصلانو ته نن وویل اقتصادي، اجتماعي او سیاسي ګواښونه د مصر امنیت او ثبات ته یو جدي ګواښ دی. د جنرال السیسی دا څرګندونې د مصر د امنیتي ځواکونو په رسمي فیسبوک کې خبرې شوې دي. بل لور ته په مصر کې ناکراری دوام لري. مظاهره کوونکي په قاهره کې لا هم له پولیسو سره شخړې کوي او د مصر د سویس کانال په درې ښارونو کې ګرځبندیز خلکو نه دی مراعت کړی. د خلکو یوه لویه ډله په قاهره کې وروسته تر دې لارو کوڅو ته راووته چې شپه لږ رڼه شوه. همدارس مظاهره کوونکي په اسکندریه، پورت سعید او اسماعیلیه کې چې ولسمشر مرسي هلته د یکشنبې له ورځې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی راوتلي دي. له رپورټونو سره سم په قاهره کې له پولیسو سره د شړو پر مهال لږ تر لږه یو تن وژل شوی او د پولیسو دوه ګاډي سوځول شوي دي. د مکسیکو پولیس وایي د موسیقي د ویډلې د شاوخوا ولس تنو د وژنې د پیښې تحقیقات روان دي. تحقیق کوونکو پرون وویل دوی دولس مړي چې ویل کېږي د کومو کولمبیا د موسیقي د ډلې غړي دي موندلې دي. دا کسان تر وژلو وروسته په یوه څا کې اچول شوي وو. د مکسیکو د نوي لیون د ایالت د امنیتي ځواکونو ویاند جورج دومني وویل پولیسو د پلټنې هڅې په کاروانده کې د شنبې په ورځ پیل کړې. د دې څا ځای معلوم کړ چې قطر یې 70 سانتي دی او شاوخوا 15 متره ژور دی. هلته پولیسو 12 جسره چې د خرابېدو په حال کې وو موندل. ویل کېږي چې د موسیقي دا ډله د جمعې په ورځ هغه وخت اختطاف شوه چې په یوې میلمستیا کې کولمبیایي موسیقي ژغوله. پولیسو تر اوسه د دې قتلونو د علت په اړه څه نه دي ویلي. د خبرونو پای.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. ولسمشر حامد کرزی خبرداری ورکوي چې د سولې په اړه متفرقه خبرې ترې به افغانستان د دریو لسیزو پخوانی حالت ته بیرته وګرځوي.
هر هغه کوشش چې د متفرقې پروسې او خاط افغانستان بیاي د خارجانو د سیسه د دسیسه شنده ده. ول چې موږ په خبرو سوي
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغانستان او امریکا د امنیتي همکاریو د سند په اړه پروانه ونې کې دریم ځل په خپلو کې خبرو ته کښېني. په روانه خپرونه کې دا هم اوري چې ایران د کومو لارو او د ایران کومې ادارې په افغانستان کې لاسوهنه کوي. دا خبرې د افغانستان د ملي امنیت د پخواني رئیس څخه اورو.
یو د قوم د مذهبي او سیاسي حوزه ده، دوهم د اطلاعات یا استخبارات و وزارت ده، او دریم د اسلامي انقلاب ساتونکي ځواک.
افغان حکومت د لومړي ځل لپاره نن په هیواد کې د ملکی او پوځي متقاعدینو ورځ ولمانځله. دا نور ریپورټونو سربیره دا هم وایي چې د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې په راتلونکو دریو میاشتو کې به په کابل کې 15 ښوونځي د انټرنیټ او ټکنالوژۍ اسانتیاوې ولري. ازادي او اوریدونکو یونس پروګرام هم د خبرونې په دوهمه برخه کې اورئ. دوستانو کده انټرنیټ اسانتیا ویلارین او ازادي رادیو د ازادي رادیو په پانه ازادي رادیو ډاٹ کام باندې په مستقیم ډول اوریدل شي او په لوی خارونو کې په اف ام 100.5 صفا په ډیر واضح ډول ووري. ورس مشر حامد کرزی خبرداري ورکوي چې د سولې پاړه متفرقه خبري په افغانستان کې د دریو لسیزو په خوانه حالت رامنځته کړي. ولس مشر ټینګار وکړ چې باید د سولې خبري اوازې د سولې د عالی شورا له لوري پر مخ لاړ شي او نور سیاسي ډلې دې له متفرقه خبرو ډډه وکړي. نوموړي دغه خبرې په کابل کې د اوبو د منابعو په اړه نن یو کانفرنس ته په وینا کې وکړي. حامده هارون عثمان په ریپورت لري.
ولس مشر احمد کرزی وایي چې د سولې خبرې باید د سولې د عالی شورا له لوري ترسره شي او د سولې د مذاکراتو په بهیر کې به هر راز متفرقات ناکامه پایلې ولري. حامد کرزی چې په کابل کې د افغانستان د اوبو د زیرمو د مدیریت او پراختیا په دریم ملي کانفرنس کې خبرې کولې، پر افغان سیاستوالو یې غږ وکړ چې سوله یوازې د افغانانو د یو موټی کېدو له لارې د پیاوړي افغانستان د جوړېدو سبب ګرځي، نو د بهرنیانو په لمسون د سولې لپاره متفرقات بند کړي.
طالبان هم او په داخل کې سیاسيون هم د افغانانو په توګه باید د دې خاورې د سولې او د یو قوي افغانستان لپاره کار وکړي. د هیڅ پردي په غوړو خبرو خطا نه وزي چې زبستاس شخصیت جوړم، زبستاس رهبر جوړم، زبتا ته دار کوم، راز ته بیل په دې مذاکرات کې کښې نه د طالب سره موږ خبر یو چې خارجان زونه ته دا وعده ورکوي چې راسئ تاسو به د طالبانو سره علاحده کښېنو، تاسو د سولې د شورا لخوا طالبانو سره مه کښېنئ، تاسو به علاحده کښېنو په مذاکراتو کې طالبانو سره او تاسو به موږ شخصیتونه جوړ کړو، بلکې دا فریب دی، دا د تضعیف دپاره د دوی او د افغانستان کېږي.
حامد کرزی ویل چې سیاستوالو د هیواد د تیرو لسو کلونو له حالاتو سخته ګټه واخیسته، ځکه چې دلته ولسواکي پلی شوه، ټاکنې وشوې او هغه څه چې سیاسي غوښتنې وې هغه ترسره شوې. جمهور رئیس همدا غوښتنه له طالبانو هم وکړه او ویې ویل چې د بهرنیانو په لمسون د سولې په خبرو کې ګډون نه کوي. جمهور رئیس ټینګار وکړ چې د سولې شورا د امن د مشورتي جرګې 1600 غړو د سلا مشورو پر اساس جوړه شوې شورا ده او د هر سیاسي لوري، تنظیم او ډلو غړي پکې شامل دي، نو د سولې په خبرو کې د افغانستان استازیتوب کولی شي او له هېڅ بلې لارې به د سولې د راوستلو هرې هڅې اجازه ورنه کړي. حامد کرزی بهرانیان تورن کړ چې غواړي د سولې پروسه په خپل لاس کې واخلي او په دې سره له یو لوري غواړي سوله ټینګه کړي، خو له بل لوري په افغانستان کې د یو کمزوري نظام د راوستلو هڅې کوي. ولسمشر کرزی ویل چې امریکې ته یې په وروستیو خبرو کې یادونه کړې چې هیڅ یو بهرنی هیواد د سولې بهیر په لاس کې نه اخلي او وی ویل چې دا بیان یې یوازې امریکې ته نه، بلکې ټولو لویدیځوالو او ګاونډیو هیوادونو ته هم دی.
نو هر هغه کوشش چې د متفرقې پروسیا او خاط افغانستان بیایي هغه د افغانستان د سولې لپاره کوشش نه دی، بلکې د خارجانو دسیسه ده د یو کمزوري افغانستان لپاره، او دا دسیسه شنډه ده. ولې چې موږ په خبرو سوي په یو شي چې خبر سو او پوه سو هغه شنډوو، او دا شنډه ده. ولې چې موږ په خبرو چې دا کوشش کېږي او دې کوشش ته اجازه نه ورکوو.
ولسمشر په داسې حال کې دغه څرګندونې کوي چې د افغانستان بېلابېلو سیاسي ډلو څو موده د مخه په پاریس او د دوه ورځو لپاره په غیر رسمي توګه په دوبۍ کې د نظریاتو او طرحو د تبادلې تر نامه لاندې د یو شمېر بهرنیو هیوادونو په ګډون بې نتیجې غونډې وکړې. له بل لورې په دې وروستیو کې واشنګټن ته د جمهور رئیس د سفر پر مهال دواړو مشرانو په قطر کې له طالبانو سره د خبرو د دفتر پر پرانیستلو موافقه وکړه، خو افغان چارواکي وایي تر هغو به دغه دفتر فعالیت پیل نه کړي چې طالبان له دوی سره د رسمي خبرو پیل اعلان نه کړي.
و امریدل چې ولسمشر حامد کرزی نن په کابل کې خبرداري ورکړ چې د سولې پاړه متفرقې خبرې به په افغانستان کې د دریو لسیزو په خوانه حالت رامنځته کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغانستان او متحده ایالاتو د امنیتي همکاریو د سند په اړه پر روانې اونۍ کې دریم ځل خبرو پلان نیولی دی. ټاکل شوی چې دا خبرې اترې چې په دریم ځل ترسره کیږي پیل شي. سلطان محمد سرور د موضوع نور تفصیل اوروي.
افغان او امریکایی مرکچان ورست لدی بیا خبرو تا سرکینی چه دی افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی دی روان میشته پا پیل که پا واشنطن که دی امریکا جمهور رئیس باراک اوباما سره و قتل. دا سیخکاری چه دی دغی لیدن پترس که دی افغانستان او امریکا دی امنیتی موافقه زینی مهم مسائل سره و منل شول. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ویکتوریا نولان د دوشنبه په ورځ هیله څرګنده کړه چې د دواړو هیوادونو د جمهور رئیسانو د روستۍ غونډې په نتیجه کې په خبرو کې پرمختګ وشي.
مون
په د روانه اونۍ په پای یا له هغه مخکې د دو جانبه امنیتي موافقې لپاره د مذاکراتو درېیمه مرحله پیل کړو. د امریکایي مذاکره کوونکو مشري به د سفیر جیمس وارلیک په غاړه وي. دغه موافقه له 2014 کال وروسته له افغانستان سره د موږ د امنیتي مرستو او ملاتړ قانوني اساس برابروي. د امریکا جمهور رئیس د افغانستان له ولسمشر سره په سپینې ماڼۍ کې له خبرو وروسته وویل چې ناټو ځواکونه به له 2014 کال وروسته په افغانستان کې یو ډیر محدود رول ولري. خو د امریکا جمهور رئیس دا هم وویل چې هغه امریکایي عسکر چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې پاتې کیږي باید د افغاني محاکمو په مقابل کې مسؤلیت ولري. امریکا په 2011 کال له عراق د خپلو ځواکونو له وستلو وروسته په دغه هیواد کې د خپلو یو شمېر عسکرو د پریښودو لپاره هم دا شرط ایښی و چې امریکایي عسکر د عراق د محاکمو په مقابل کې له مسؤلیته برخمن وي. خو عراق دا شرط ونه منه او د امریکا او د دغه هیواد ترمنځ امنیتي موافقه ونه شوه. جمهور رئیس حامد کرزی له خپل خوا ټینګار وکړ چې افغان ځواکونه به سر له راتلونکي پسرلي د خپل ولس د امنیت او ساتنې پوره مسؤل وي. د افغانستان جمهور رئیس د کابل او واشنگتن ترمنځ د یوې بلې ستونزمنې مسئلې په اړه هم د پرمختګ خبر ورکړ او وویل چې امریکا ورسره منلی چې په افغانستان کې ټول محبسونه او شکمن بندیان به ډېر ژر افغان حکومت ته وسپارل شي. خو دا یې ونه ویل چې په 2014 کال کې د ناټو ځواکونو له وتلو وروسته به څومره بهرني قوتونه په افغانستان کې پاتې شي. سفیر جیمس وارلیک چې په مذاکراتو کې د امریکایي مرکچانو مشري کوي د تیرې دسمبر په میاشت کې په کابل کې وویل چې خبره ځکه د مسؤلیت نه ده چې چاته د محاکمو په مقابل کې مسؤلیت نه ورکول کیږي. که چیرې څوک کوم جرم وکړي موږ ورسره حساب کوو. له قانونه د تیښتې مجال چاته نه ورکول کیږي، خو مسأله د قضا او عدالت ده او دا چې څرنګه عادلانه قضاوت وشي.
د اوونه تر اوو او ورځی په اونۍ کې
ولسمشر حامد کرزی وایي چې افغانستان باید له هغه اوبو نه پوره ګټه واخلي چې دا مهال له دې هیواد څخه ګاونډیو هیوادونو ته روان دي. ولسمشر کرزی د سېشنبه په ورځ په کابل کې د اوبو د تنظیم په دریم ملي کانفرنس کې دغه راز وویل چې د دې هیواد په هره سیمه کې باید خلک له اوبو څخه د ګټې اخیستنې پر مهال له ډېر احتیاط نه کار واخلي. په عین حال کې د اوبو او انرژي وزیر څرګنده کړه چې په نړیواله سطح اقلیم د بدلیدو په حال کې دی او که چیرې لازم تدابیر ونیول شي نو ښایي چې افغانستان د اوبو له درکه له ډېرو ستونزو سره مخامخ شي. په دې اړه جزئیات له نسیم شفق اورو.
ولسمشر کرزی پر هغو سندونو د بندونو پر جوړولو ټینګار وکړ چې دا مهال گاونډیو هیوادونو په تیره ایران او پاکستان ته بهیږي. جمهور رئیس کرزی وویل چې په افغانستان کې د اوبو او د برېښنا د تولید د وړو او لویو بندونو جوړول اړین دي او دا د دې هیواد د ودې او پرمختګ لامل ګرځي. خاغلی کرزی د سه شنبه په ورځ د اوبو د تنظیم په دریم ملي کانفرنس کې څرګنده کړه چې افغانستان باید له خپلو اوبو څخه ډیره ګټه واخلي او ګاونډیو هیوادونو ته هغومره اوبو ورکړي چې هغوی حقدار دي.
د افغانستان ډیر اوبه همسایګانو ته ځي. همسایګان زموږ د اوبو څخه استفاده کوي. افغانستان ضرورت لري چې پر دغه اوبو باندې بندونه او د برق دستګاه جوړ کړي. موږ به ټول هغه کوشش وکړو چې زموږ همسایه څه د دوی حق دی هغه ورسي. خو زموږ همسایگان هم په دې باید پوه سي چې افغانستان هم د ترقی حق لري، افغانستان هم د ښه ژوندانه حق لري او دا حق افغانستان هرومرو غواړي.
ولسمشر کرزی وویل چې په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د واورې او باران کم اورښت په خپل سر د ژورو ساګانو ایستل او داسې نور په دې هیواد کې اوبو کمی کړي او دا د هغه په وینا یو جدي ستونزه ده. خاغلی کرزی له ټولو خلکو نه وغوښتل چې له اوبو څخه په ګټې اخیستنې کې احتیاط وکړي او د اوبو د ضایع کېدو مخه ونیسي. په عین حال کې د اوبو او انرژۍ وزیر محمد اسماعیل وویل چې افغانستان په یو ډول د اوبو له کموالي سره مخامخ دی او که چیرې دې مسالې ته جدي پاملرنه ونه شي نو د ده په خبره ښایي چې په راتلونکي کې له ډیرو ستونزو او ناخوالو سره لاس او ګریوان شي.
افغانستان در معرض تغییرات جدی و رو به افزایش
افغانستان لمخ پر ډیره دونکو اقلیمی تغیرات سره مخامخ دي چې له عمله د تودوخه درجه لوړ سوی او د اورښت اندازه ډیر کم سوی ده که وځه هم دا روانه وي او په دې برخه کې جدي اقدامات ونسی نو شاید چې پراتونکو کې د خوراکي موادو له قحطۍ او د اوبو د کموالي له درکه له نورو ستونزو سره مخامخ شو
و سایر مشکلات ناشی از کمبود آب مواجه خواهیم بود.
محمد اسماعیل وویل چې د افغانستان په 15 حوزو کې د اوبو د 1.5 لویو بندونو د جوړولو پلان شته او همدا اوس د په خبره د اوبو د زیرمه کولو پر سباندې سلو وړو بندونو کار روان دی. د افغانستان ډیری اوبو د مهال ګاونډیو هیوادونو په تیرا ایران او پاکستان ته بهیږي. سره له دې چې له دې اوبو څخه پر ډیرې ګټې اخیستنې ټینګار کیږي، خو ویل کیږي چې په تیرو 11 کلونو کې په دې برخه کې لازم اقدامات نه دي شوي.
د افغانستان د ملي امنیت په خانه رئیس وایي چې ایران د افغانستان په چارو کې ډیره مداخله کوي. امرالله صالح له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې ویل چې د ایران څو مذهبي او نورې برخې له ځینو افغان شیعه او سنی علماو او د افغان حکومت د سیاسي اپوزیشن له ځینو غړو سره اړیکې لري. په دې اړه له ښاغلي صالح سره په کابل کې زموږ همکار نسیم شفق خبرې کړي.
تاسو په دې ورستیو کې په ځینو رسنیو کې ځینې لیکنې خبرې کړي په خاص ډول د ایران د مداخلاتو په اړه په افغانستان کې، که په دې اړه لږ توضیحات ورکړي، دغه مداخلې په څه ډول دي، څه رقم یې کوي، څه ډول اهداف دي؟
هغه ګواښونه چې د ایران لخوا پر افغانستان د حالاتو په حق لدی، تا خو یو ډیر روښانه مسله ده چې زموږ ګاونډی هر یو په یو ډول له ډولونو په افغانستان کې مداخله کوي او اوس هغه وخت را رسېدلې ده چې افغانانو دغه بحث شروع کړي چې ګاونډیان له کوم لارې، له کومه طریقې او په کوم وسایلو زموږ د داخلي چارو کې لاسوهنه کوي.
نو تاسو له ایران څخه یادونه کړې وه، په خاص ډول د ایران د مذهبي څنګه څخه د ځینو حوزو یادونه هم کړې وه چې هغه په افغانستان کې په بیلابیلو نومونو په نورو هیوادونو کې په منطقه کې، خو په خاص ډول افغانستان دغه لاسوهنې سره رقم دی او دلته دوی په چا باندې نفوذ لري مشخصا؟
یو د قوم د مذهبي او سیاسي حوزه ده، دوهم د اطلاعات یا استخبارات و وزارت ده، او دریم د اسلامي انقلاب د ساتونکې ځواک یا چې ایرانیانو هغه ته پلند و سپاه وایي. په دغه درې برخه کې زه سناسه معلومات لرم او دا معلومات هیڅ تراو امنیت ملی پورې نه لري. قوم افغانستان شیعه علماو سره اړیکې لري، دا یو شکاره خبره ده، او کیدای شي چې د اهل تسنن علماو څخه یو لست لري او هغه کړی یا شخصیتونه په ځانګړې توګه چې دوی سره په توافق کې نه دي، نو ایران له هغه کړی سره بیا مخالفت ښایي او دوی سره مرسته نه کوي. دوهم برخه د لیکنې د اطلاعاتو یا استخباراتو د وزارت په هکله و چې دوی څو لومړی دوبونه لري په افغانستان کې. یو دا دی چې دوی هڅه کوي چې دننه په ډیر مهمو ادارو کې نفوذ پیدا کړي یا ځان دپاره اجنټان پیدا کړي چې په امنیتي سکتور او بیا په مالی بخش د بهرنیو چارو وزارت زموږ دغه لویدیز ولایتونه ته دوی ډیر پاملرنه کوي تر څو چې پوه سي چې تصمیمونه په دغه ادارې څنګه نیول کیږي او چا څوک سره تړاو لري. دوی زموږ دغه اوبو او انرژي وزارت ته ډیر علاقه لري. د ایران د اطلاعاتو وزارت په افغانستان کې ډیر فعال ده. دریم برخه چې یو ډیر پیچلې برخه ده او د ایران یو ستر او د لوړ امکاناتو درلودونکې اداره هغه سپا ده. دغه درې شعبې لري چې هغه په افغانستان مخامخ او ځینې وخت غیر مستقیم مداخله کوي. او بیا افغانستان او ایران ترمنځ په دغه وروستیو کلونو کې یو ډیپلوماتیک تړون لاسلیک شوی ده چې د هغه په بنسټ د دواړو ملکونو ډیپلوماتان کولای سي چې پرته له ویزه سفر وکړي. دغه سهولت څخه ایرانیان ماوره ګټه اخلي.
نو تاسو په هغه وخت به چې رئیس امنیت ملي وای پخوا هغه وخت کې هم دغه سهولت هغه درلود، سوال دلته ده چې بیا ولې تاسو هغه وخت اقدام نکاو؟
کله چې دغه تړون لاسلیک کېده یا د مذاکراتو په بهیر کې د امنیتي چارواکو کوم خاصه ونده په هغه بهیر کې نه درلود.
تاسو یادونه وکړه چې د ایران ځینې څانګې چې په افغانستان کې هغه له شیعه او یا هم په ځینو مواردو کې له سنی علماو څخه هغوی په یو ډول سره استفاده کوي. دغه علما څوک دي؟ آیا دغه علما په دغه ځینو سیاسي اشخاصو کې هم سته دي او کنه؟
ایران د خپل ملي ګټې دپاره حاضر دي، چمتو دي چې له هر څوک څخه یا هر چا چې وغواړي دوی سره همکاري وکړي، دوی سره اړیکې ټینګوي. خو په دې شک نشته چې د دوی د بهرنی سیاست په چوکاټ کې د شیعو څخه ملاتړ یو اساسي ټکی ده، چې دوی د شیعه اقلیتونو څخه نه یوازې په افغانستان، په ټوله سیمه کې دوی ملاتړ کوي. دا مشکاره خبره ده. او دوهم دا چې ایران حکومت هڅه کړې ده په دغه د طالبانو د پاشل وروسته چې افغان د مرکزی دولت سره ښه اړیکې ولري، خو دوی په دغه بهیر همیشه دا فکر کوي چې دموکراسي د دوی په ګټه دي. خو دوی ډیر شک لري، شک د دې لري چې ښایي د امریکایانو یو هدف د نظامی د درلودل دای چې ایران د یو محاصره لاندې راوړي، په دې خاطر دوی هم ځینې چمتووالی لري. دا مشکاره خبره ده چې ایران سیاسي اپوزیسون سره اړیکې لري.
مثلا څوک؟
زه ځان دپاره دغه حقوقي حق نه ورکوم چې د کوم سړی یا کوم ډلې یا کوم ګوند نوم واخلم. هغه پرېږدو چې خلک څه قضاوت کوي.
ښاغلی سالی، وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې د ایران دغه لاسوهنې یو کېدای سي څومره چې تاسو یادونه وکړه تر دې هم پراخې وي په افغانستان کې، په افغانستان د مخنیوي لپاره آیا لازم اقدامات کړي کې نه دي کړي؟ څه غواړي، څه غوښتنه لري؟
ستر لاره د حل، بنسټیز لاره د حل دا ده چې په افغانستان کې نظام پیاوړی شي. او موږ توان د دې باید ولرو چې نه یوازې د خپل ځمکنۍ بشپړتیا بلکې دولتي حاکمیت څخه توان د دفاع ولرو. د هغه هدف رسیدلو دپاره باید ملي یووالی باید په افغانستان کې لا هم ټینګ شي. اوس افغانستان لویدیز نړۍ سره یو نږدې اړیکې لري. له دغه اړیکې څخه موږ باید ګټه واخلو او خپل امنیتي او استخباراتي ځواکونه نور هم پیاوړي وکړو، نور هم دوی ته باید وسایل برابر کړو، تر څو چې د ګاونډیانو لاسوهنه په افغانستان کې کم شي. کیدای شي چې په اوږدمهاله له دغه لاسوهنې څخه مخنیوی وسي.
په افغانستان کې د ایران د مداخلو په اړه مو د افغانستان د ملي امنیت د پخواني رئیس څرګندونې واورېدې.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت چارواکي وایي چې پراتونکو دریو میاشتو کې به په کابل کې په 15 خونځو کې انټرنیټ اسانتیاوي برابرې کړي. په دې اړه د سه شنبه پر ورځ د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت او پوهنې وزارت ترمنځ یو تفاهم لیک لاسلیک شو. په دې اړه رحمت الله افغان رپورت لري.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په پام کې لري چې پراتونکو لسو کلونو کې د افغانستان په ټولو خونځو کې انټرنیټ فعال کړي. د پوهنې وزیر غلام فاروق وردک د سه شنبه پر ورځ په کابل کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي له وزیر سره په یو ګډه خبري غونډه کې وویل چې په راتلونکو لسو کلونو کې به د افغانستان د زده کوونکو شمیر 14 میلیونو تنو ته ورسیږي او ټول به انټرنیټ ته لاسرسی هم ولري.
در 10 سال آینده تعداد مکاتب افغانستان
در راتلونکو لسو کلونو کې به په افغانستان کې د ښوونځیو شمیر 2300 بابا ته ورسیږي، چې په دې کې به 14 میلیونه افغان ماشومان په زده کړه بوخت وي. غواړو چې په ټولو ښوونځیو کې کمپیوټري لابراتوارونه ولرو.
ښاغلي وردګ زیاته کړه د پوهنې وزارت له پلان سره سم به په راتلونکو لسو کلونو کې به ټول افغان ماشومان زده کړې ته لاسرسی ولري. د مخابراتو وزارت چارواکي وایي په امتحاني ډول به لومړی د کابل په میخانیکي انسټیټیوټ، د تجارت د نجونو په لیسه، د سید جمال الدین افغان او د استادانو د روزنې په مسلکي انسټیټیوټ کې انټرنیټ فعالیږي. د مخابراتو وزیر امیرزی سنگینول په یادو خونځي کې به په لومړي سر کې 5000 زده کوونکي له انټرنیټ څخه استفاده وکړي.
5 مکتب کې در کابل در نظر گرفته شو.
په کابل کې چې 15 خونځي په پام کې نیول شوی، لری بنوي چې په راتلونکو دریو میاشتو کې وصل شي. کار یې عملاً شروع کیږي او پاتې 500 لسی هغه بیا ورسته په ګډه سره ټاکو. په پام کې لرو چې د 1992 کال په پای کې د غلیسی هم د انټرنیټ لارې ونکلول شي.
عملاً وصل بشه.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت په هڅو سره څومره دولاندې د افغانستان په پوهنتونونو کې هم ورته کار شروع شوی دی چې د نوري فایبر لارې د هیواد پوهنتونونه له نړۍ سره ونښلوي. د افغان چارواکو په وینا اوس مهال نږدې 2 میلیونه افغانان ګرځنده یا موبایل ټلیفونونه لري.
د مخابراتو او ټکنالوژي وزارت وایي په پام کې ده چې په راتلونکو دوو کلونو کې به اتیا په سلو کې افغانان 3G انټرنیټ ته لاسرسی ولري. رحمت الله افغان، د ازادي راډیو، کابل.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
رومان مفتون په خپل اس ام اس کې چینی دی ویل لکم زیستولې دی، وای چې محصلان باید په افغانستان کې له هیڅ ډول خنډ او ستونزو سره مخامخ نشي. د غراس د پکتیا ولې د سمکنې ولسوالۍ څخه استاد سمیع الله وای چې باید خونکو ته د مځکه نمرې ورکړ شي. بل اوریدونکو چې نه نوم ذکر کړی دی او نه خپل سیمه، وای چې په لغمان کې چارواکي رشوت اخلي. د خبرونه دوهمه نیمای ته رسیدلې یو 4:30 بجې شوې. له احمد شیبر څخه د مهمو خبرونو لنډی زورو.
اروپای ټولنې له افغانستان سره د روغتیا او کرنې په برخو کې 115 میلیون یورو نوې مرسته وکړه. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی خبرداری ورکړ چې د سولې د عالي شورا له لارې پرته له وسلوالو مخالفانو سره له بلې هرې لارې خبرې اترې به دغه هیواد د دریو لسیزو پخوا حالت ته وګرځوي. د بغلان امنیتي چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې د اسلامي حزب 28 وسلوال په دغه ولایت کې د سولې له بهیر سره یو ځای شول. د کاپیسا د کوهستان د دویم حصے ولسوال 13 شپه وسلوالو وواشه. پولیس وایي وسلوالو د پاکستان په شمال لویدیځ کې په سوابۍ کې د پولیو یا ګزر ناروغۍ پر واکسین کوونکو ډزې کړي او یو پولیس یې چې د دې کسانو ساتنه کوله وژلی دی. د قزاقستان ستر ښار الماتی ته نږدې د الوتکې د غورځېدو له امله لږ تر لږه 40 مسافر او د الوتکې عمله وژل شوي دي. او د مصر د وسلوالو ځواکونو قمندان خبرداری ورکړ د هیواد د روان سیاسي بحران له امله شایي دولت له سقوط سره مخامخ شي.
دوستان وړاندې پخپرونه کې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام حملرو خل هغه مخ کې دا رپورت. افغان حکومت د لومړي ځل لپاره د سه شنبه پر اس په هیواد کې د ملکی او پوځي متقاعدینو ورس ولمنځله. د کار او ټولنې چارو وزیر د متقاعدینو د ملي ورځ د منځور په غونډه کې ویل چې د متقاعدینو د ستونزو اواره او د دوی د تنخواګانو پر وخت ادا کولو ته نوې بانکي سیستم پیل کړي او پراتونکو څو کلونو کې ګڼ شمیر متقاعدین خپل تنخواګان د یو کارت په ذریعه له بانکونو څخه ترلاسه کوي. خو متقاعدین بیا وایي چې د تنخواه اخیستلو پر مهال له ډېرو ستونزو سره مخ دي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
که څه هم د کار او ټولنیزو چارو وزارت د متقاعدینو د ستونزو اوارۍ ته د یو پرمختللي او ساده بانکي سیستم د رامنځته کېدو خبر ورکوي، خو متقاعدین وایي چې اوس هم د ځانونو د راجستر کولو او تنخواګانو اخیستلو پر مهال له ګڼو ستونزو سره مخ کیږي. دوی وایي په ورځو او اونیو پر بېلابېلو دفترونو ګرځي سو د تقاعد کلنۍ تنخواه ترلاسه کړي. متقاعد ډګروال عبدالبصیر او متقاعد ښوونکي شرافت ازادي راډیو ته وویل
د متقاعد ژوند په ټولو دنیا کې تضمین ده، له نگاه چې صحیح، له نگاه د مکان نه، له هر شي نه تضمین ده. هم دلته هېڅ توجه نه کېږي چې متقاعد شو لکه سې بېخي لاړې.
روزها و ماها متقاعدین بیچاره در خزینه تقاعد میرن و کارشان اجرا نمیشه.
په ورځو او میاشتو متقاعدین خورند د تقاعد ریاست ته یو کاری نه اجرا کیږي. داسې متقاعدین شته چې په لاس ګډو کې راځي.
دا انتقادونه په داسې حال کې کیږي چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي د متقاعدینو د ستونزو اواره او د دوی د تنخواګانو پر وخت ادا کولو ته یو پرمختللی سیستم پیل کړی چې لمخه به متقاعد خپل کلنۍ تنخواه په مرکز او ولایتونو کې د یو کارت په ذریعه له بانک څخه په اسانۍ سره ترلاسه کړي. د کار او ټولنیزو چارو وزیر مېرمن آمنه افضلی وویل
خوشبختانه ما تانستیم به همکاری بانک جهانی ریفرم سیستم تقاعد الکترونی بکنیم.
لنی کمرغه موږ د نړیوال بانک په مرسته وتوانیدو چې د تقاعد د ریفرم سیستم الکترونیکی او د تنخواه ورکړه د بانک له لارې ترسره کړو. دا سیستم اوس مهال په دوو وزارتونو مخابراتو او مالیه کې پلی شوی او هیله ده په ټولو وزارتونو او ادارو کې عملي کړو. د دې سیستم له پلي کېدو سره به د متقاعدینو ستونزې اوارې شي.
د افغانستان د ملکی او پوځي متقاعدینو چارې د تقاعد د ریاست لخوا ترسره کیږي. دا ریاست په 1320 لمریز کال کې د مالی وزارت له تشکیلاتو څخه د کار او ټولنیزو چارو وزارت په تشکیل کې شامل شو. د دې ریاست د معلوماتو له مخې اوس مهال په هیواد کې د متقاعدینو شمیر شاوخوا 1,13,000 ته رسیدلی چې هر کال پکې 1,00,000 متقاعدینو ته تنخواګانې ورکول کیږي. دا ریاست وایي په 1391 کال کې 15,000 نوي متقاعدین رجستر کړي چې له دې جملې نه 4,000 په بانکي سیستم کې شامل او په راتلونکي کال کې به شاوخوا 20,000 په دې سیستم کې شامل کړي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی اوریدونکو پروگرام ته مو زه صالح هرکلی کوم. اوسنی پروگرام مو تر ډیره د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونو ته ځانګړی کړی دی. ځینې اوریدونکي ډاډه دي چې تر 2014 میلادي کال وروسته به افغان ځواکونه وکولی سي د افغانستان امن په خپله ټینګ کړي. ځینې نور اوریدونکي له اداري فساد څخه شکایتونه لري. پر دې او نورو مسایلو د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه په همدې پروګرام کې واورئ. د پروګرام په پیل کې د سولې پر مسله د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه اورو. څوک وایي چې د سولې دغه پروسه د افغانستان په خیر ده، ځینې نور بیا په دې پروسه کې د جدي احتیاط غوښتنه لري. اوریدونکو پر نورو موضوعاتو هم خپل پیغامونه ثبت کړي چې یو په بل پسې له کومې تبصرې پرته اوریدلی سي.
د هلمند ولایت غږیږم. زه دا وایم چې دغه هر څه بندیان چې رایله شوي دي هغه اوس موږ وینو چې دوی په صلحه کې خبرې کوي، صلحه کوي، یعنې معنا ده چې ګوله سر لاس اخیستي دي. موږ وایو چې حکومت به په دغه پوهېږي چې مناد الغني برادر د صلحې خبره کول هغه دی اوس په پاکستان بندې کړی دي. زه وایم چې په پاکستان دې فشار راورسېد، ملګرو ملتونه دې بندیزونه باندې ولګوي چې دا بندیان خوش کړي چې هغه صلحه په افغانستان کې وکړي.
امریکایان د طالبانو سره په خبرو بوخت دي، خبرې ورسره کوي. اسلامي امارات به راشي، دلته به د امریکایانو سره خبرې کوي او هغه به بیا د افغانستان سرنوشت ټاکي. حکومت د پیرنني حکومت بد او د کفر ملاتړی بولي. دوی بیا په کومه لار چې د امریکایانو په لاس راځي، دوی نو له کومې لارې د اسلامي حکومت دعوه کوي یا وایي چې طالبان د اسلامي امارات نوم پر دي او دا حکومت چې راغلی ده او جوړ شوی ده 10 کاله شش آبادۍ او څه کارونه یې کړي دي او پر دې باندې د کوکر ټاپه لګوي او هغه چې د امریکایانو په لاس راځي هغه به بیا اسلامي امارات یې.
د پکتیا ولایت دریوب زده ولسوالۍ نه زه انور صدیقي خبرې کوم. د سولې کومه پروسه پروګرام چې روان دی اوس داسې د میډیا د رسنیو له لارې اورېدل کېږي چې په قطر کې د طالبانو دپاره د اسلامي لپاره یو دفتر پرانستل کېږي، خلاصېږي چې انشاءالله ټولو افغانان دې ته ډېر امیدواره دي چې د سولې پرمختګ په لور یو مهم ګام دی. خو خبره دا ده چې په د میډیا کې په رسنیو کې چې کوم تبلیغات کېږي یا خپرونې کېږي یا کوم راپورونه خپرېږي دا مطبوعاتي جنگ دی. د خپل د غربي ملکونو امریکایان د مطبوعاتي جنگ کوي او د خپل افغانان تفصیل باندې ولي
ټولې د پروګرام سره طالبان چې کوم یو ځای شوي دي د هغو سره هېڅ رقم مرسته افغان حکومت نه ده ستړې وسله.
السلام مجددی د میدان وردګو ولایت څخه خبرې کوم. په میدان وردګو ولایت کې اداري فساد او شته رسیدلې دی. رئیسان او مامورین خپل دنده په پوره صداقت سره نه رسوي. رشوت په برالاتو کې د خلکو څخه غوښتل کېږي. زموږ د ازادۍ راډیو څخه هیله ده چې زموږ لوړو مقاماتو ته ورسوي. وسلام، احترام.
اوس د تاسو د راډیو د ازادۍ نه د ملي شورا د حکومت او د قضاوت او ثبات اداري فساد بلې قضه چېرې ده د دولتي ترتیب د وښو د وجود سره مو ښکاري ساکم نو وښ نه چا پوښتنه کړې وه چې غوره د کږه ده وخورته ویلی و چای بیا کرا کوم ځای نه سام لا چې غوړه نکګاوی نو دا یقیني خبره ده چې فساد دی په ملي شورا اوټومات او کډری ورګون کې په سټی دا اوسه موضوع
د ټلیفوني پیغامونو د سپټولو لپاره 0202-43-61 شمیرې ته زنګ ووهئ چې تاسو ټلیفوني پیغامونه په اوټومات ډول ثبتوي. یو نړیواله شمیره مو ده 00-420-22-11-24-15. د ټلیفون شمیرې یو ځل بیا تکراروم 0202-43-61 او نړیواله شمیره 00-420-22-11-24-15.
سید افغان برحت د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ څخه خبره کوم. څرنګه چې د واکسین په باره کې د روغتیا ریاست د کندهار او د پوهنې ریاست د تربیې په باره کې هر څه څرګندونې کوي، د کندهار ولایت د روغتیا ریاست او د پوهنې ریاست د فساد دخلي تاسې وګورئ. د مثال په توګه به زه یوه ولسوالۍ ورکړم. وخت د معروف په ولسوالۍ کې احاطي وکړي، درې کاله مستقلا درې کاله ویو کلي ته واکسین نه دی ورکول شوی، او مستقلا څلوېښت مکتبه په معروف ولسوالۍ کې د پوهنې ریاست ته خوا ثبت دي. ټول معلمان یې پیسې وړي، هغه معلمان چې هغه د شورا غړي دي، د ولسوالۍ د شورا رئیسان دي، د شورا څیشي دي. که واکسین راشي نو د شورا خلک دوی وړي. موږ دوستان دلته راغلي یو قبل وکړم، تاسو هڅې وکړئ د کندهار ولایت د پوهنې ریاست او د روغتیا ریاست د فساد دخلي ده.
رئیس افغانانو ته وایي چې تعلیم وکړئ، تعلیم وکړئ او ځانونه ورسوئ. همدا اوس اوس ډېرو افغانانو عالي تحصیلات سرته رسولي دي، تعلیم یې کړی، خو په کور کې بېکاره او روزګاره ناست دي. تعلیم پرې کوي، مصرف پرې کوي، خو د کار او د روزګار غږ یې نه کوي. وسلام، زموږ پیغام دې ډېر زر سرګره ورته ورسوي.
زه معلم فیض محمد د ګرمسیر ولسوالۍ چنور سم اکثر ابتدا دوا کال کیږي، تقریبا په تعداد ته نو شو شاګردان دي. دوا کال یخ او ګرمي ته ناشي، نه خمال ښا او نه تانسته. کله لرو د معرفت د وزارت څخه چنور زغ واوري.
د پښتونه دریوب زده ولسوالۍ نن ور صدقي خبرې کوم، او د بخانی وزارت وزیرنا او د پښتونه د بخانی ریاستنا د مدني ټولنونو او د ملي تجارانو نه مغختنه ده چې اغه ولایتونه لکه مثلا پکتیا ولایت او د سینور اطرافي ولایتونه د کوم اصلین چې دي شاګردان د کمکور از مینې ته بندوباست نسیا لاس رسایل لري، او کانورا د جمی کورسونه شاګردان مسیرین یي زکون کې هغه د دوی لپاره سخلتونه نشته. پکتیا ولایت د پخانی رسټنه هم دا غوښتنه ده چې دوی د پخانی وزیر سره وغږیږي، او مدني ټولنه سره وغږیږي، ملي تجارانو سره وغږیږي، تر څو د خپلو مشاګردانو زده کوونکو ته د ژمي ژمني کورسونه برابر کړي.
زه د کونړ د ولایت د سرکارو د ولسوالۍ نه خبره کوم، غلام رسول مې نوم دی، او سه به زما هلکان دي په هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ کې، او سه به دا کال مې دې وشو چې رخصت مې پیدا کړې کته راغی چې څه سفارش وو هغه رال، او هغه غنو غریب په غیر سفارش خره کامل دا کال نه دی تاسو یلته وچیږي. دا کم انصاف دی، نه سره نه په پوس کې سره نه په پولیس کې سره نه په ډاکټر کې سره.
زه د کومه د ولایت د سرکانو د ولسوالۍ نه تاسو خبرې کوم. نو زما د کوم کار دی چې دی ودو کې، او د هلمند ولایت د سنګین په ولسوالۍ کې دی نو کار وش اګه د دې دې کړه ګور یو کار خو دې دې وخت نه کنه وشوتم مې شیګدم مې باید چې ساتيره خپل کو ته لاسي، او حال څنګه د بچو پلان دی چې ټول د بچو پرونه پکې دي چې به مې را باندې کار نه دی مو خو شو نه زم د حکومت سره نه د چاروا کولو او ورما چې دا زه وو کې دي دا زه مو خري
زه خبره مې نه وایم. د پکتیا ولایت د ظفری ولسوالۍ اوسیدونکی یم. دغه لسو کالو کې په افغانستان کې ډېر کارونه شوي دي او کېږي، خو په ټول افغانستان کې او برمصرف کارونه شوي دي او کېږي او روان دي، لکه سړکونه، مکتبونه، د ملي اردو، د ملي پولیسو، ملي امنیت اتاقونه، حمامونه، تا تر شپږ میاشتې پورې د استفادې وړ وي، خو وروسته یې هر څه شی خراب وي، لکه د برق سیستم، دروازې، اکنډیشنونه، شاورونه. نو دا معلومیږي، دا معلومه خبره ده چې د دولت لوړ پوری چارواکي د قرارداد دانو رئیس سره لاره لري او ښه ډبل ډالر ورڅخه اخلي.
د فلودو دوه سوه پنځه مروان او لیوایتو د مسکلات ولسوالۍ ملي اردو خاربات خبرې کوم. د وزارت حیاتان لږي چې هغه ولسوالۍ لرو یا پلمن یا نورو په ولسوالۍ خواته نه لېږي. قومندان دی او که څلسیک ده قومندان دی امریکاش او دا ورسره باسته وي، ځکه که باسته نه وي نو ځکه خربادان نه تپوس نه کوي. او تیر مو هر څه د وزارت نه ولی هر شی هغه دلته لږ لږ ورکوي، یوه ګیلاس، یوه پیاله بوره او یوې میاشت لپاره ورکوي، او وړي بالکل کم ورکوي.
جنرالان وایي چې افغانستان اردو کمیشن د کولی شي افغانستان ساتنه وکړي، باید اردو د درې لکه څلور لکو نه کمه نه اوسي، باید موږ ګاونډي هېوادو ته وګورو، پاکستان دولس لکه لري، هاخوا انډیا ته وګورو دیارلس څوارلس لکه لري، باید اردو کله کم نه شي، موږ د افغانستان ساتنه نشي کولی.
طالبان وایي چې نور مونږ په پاکستان کې حملې نه کوو، په افغانستان کې کوو، ولې په افغانستان کې جهاد روان ده، یا د افغانستان خلک کفار دي، ولې د پولیا غارې جهاد نه دراوه، چې هلته پاکستان کې سره شپېته بمونه امریکایان لري، ولې اکر نه دراوه چې په افغانستان او د افغانستان خلک کفار دي، خو هغه طالبان اکثر نه پیسې خوري، هسې د افغانستان کې ګډوډي راولي.
حمید بابا وای وای کر د ګلو کړه چې سیمه د ګلزار شي، حضری مه کړه چې خپو کې به د خار شي، ته چې بل چاته په خوار سترګه ګوري لاړومبی به ستا سرت تر خاورو خوار شي.
افغانستان بندو دولت اقدامات پاکستانی
دا ازادي او اوریدونکو پروگرام ته غواړی یاست.
د نو دې منده خبرې کوم د افغانستان دولت کوم لا غوښتنه ده چې امریکا اسکر د افغانستان سلطنتل په ساده کې کور افغانان ته د امن نه شوږي، نو کده امریکایانو تل دفاع وزیر او د افغانستان کې چې کوم د دې سفیرو بدل کې چکه غلبا وکړي، ژر ته امریکایانو جګړه پای ته ورسوي، ځکه زه یو میانه راوس سړی دی، ځکه زه په خارجي جګړې باندې اتکا نه لري. زه هم هغه ځواک د کاکسا ولایت خمتار سره پاري کوم. زما نظر د 2014 کال پاکله دا نظر ده چې غونډه افغانستان خلک ویره کې چې کله خارجي ځواکونه وو د افغانستان څخه افغانستان ته ګډوډي راځي، دا زه زما په اهمیت کله دا حقیقت نه لري. په دې خاطر کچیر ته افغان سیاستوال وغواړي افغانستان به خدای نه خصه دیجار دي، او که دوی وغواړي خپل هېواد او وطن را جوړ کړي، انشاءالله جوړ به شي. دا تشویش هېڅ وګړی د افغان نه کوي چې افغانستان به بیا دیجارې ته خواږي. سولہ
عادل نورزی د هلمند زامت تر کوم استراتیجیک تړون ټول اسلامي واګو د خارجانو سر لري باید چې افغانستان یې ولري، ځکه چې د افغانستان اردو جوړه وه د نجیب الله په وخت کې کله چې مجاهدین پر سر د قدرت سوله ټول سلاکوتونه ټول مهمات یې پر پاکستان وپلورل. پاکستان غواړي چې په افغانستان کې یو غلام رژیم پر سر د قدرت یې
د افغانستان حکومت د خارجانو ته مې دا ارزو ده چې نړیوال ځواکونه باید چې په افغانستان کې شتون ضرور دی، ځکه طالبان په خپلو بیانیو کې وایي چې موږ به د افغانستان د حکومت سره هغه وخت خبرې وکړو چې خارجان ووځي. دا چې یو غلطي ده، ځکه طالبان د عوامو حقونو ته هېڅ احترام نه لري. یو داسې خلک دي لوی ملا صاحب هغه امیر المؤمنین د پنجابیانو دی نه د افغانانو، ځکه زه په خپل دوران کې یو خارجي واک په پرله ونه درلودی دی د افغانستان خلکو ته هېڅ نه لري.
د فراز محبت څخه خبرې کوم، د انسا ترمان زلمی یم، د فراز ولایت خبرې کوم. دا نه بوجه زه د دې په محبت کې بندي یم، ما اوله که افغاني شاکي ته ورسېدلې دلته زه په محبت کې برلاته شینولی یم، شاکي زه بخښلی یم. دوه کاله ته چې ماته راکړې وو زه د دې ناست یم، دا دوه کاله بله تکلیف ور ماته تکلیف راکړې وو زه د دې ناست یم. په دغه محبت کې وپېدا نه بوجه ما تېر کړې مشترکم د تروکو
د ملي اردو پولیسو ته د یوې افغانې خور په سبت تا پیغام لرم چې دی د ژمي په رخصتیو کې کورو ته د تګ په مهال ډېر احتیاط وکړي، ځکه چې مخالفینو نوي پلانونه ترتیب کړي دي. مخالفین غواړي چې پولیس یا اردو په لاره کې له موټرونو کښته کړي او له منځه یې یوسي. دا د ملي اردو پولیسو د افسر یا کماندان پر جوړیږي چې دوی خپلو عسکرو ته نصیحت وکړي او پرې نږدي چې په نظامي جامو کې کورو ته ولاړ شي. په ژمي کې تاسې بیا کورو ته نه شئ لاړ نو به څه وشي؟ زه د خور په هېڅ د توا چې موږ ستاسو ژوند روغ صحت او وفاداري په کار ده، چې تاسې یاست نو وطن به هم وي او زما په شان داسې ډېرو خوندو عزت به هم خوندي وي. مننه.
نومي رحمان الله د خوست ولایت نه مې اړیکه نیولې ده. ورپورې شروع څخه مې هیله ده چې د خوست ولایت کې د غریبانو سرګرانو سره کوم چې د رډیو والا دي د دې سره سخت ظلم کیږي، چې دې نه رډیو هر چې دغه غریبانو د سینګرامات یې کړې او ته خرج خوښې کړې مې ویل چې کوم څه یې خلاص نه تالي نو ورځولې.
تقدیر صدا خبر کوي او پارلمان کې لګیا ده دا ټول را ننګرهار او د مشرقي خلک خبر دي دوی دوی ورور دې ننګرهار کې سوال کړ دا غصب دی او کې ټول مظلومانو لکه دوی ونیول کاروبار ټول په سود ناروا جبر او غیر قانوني لګیا ده. دې سره چا محاسبه وکړه، دې سره چا قضاوت وکړه چې دا لګیا ده بل چا ته وایي غلا وایي چې غلا شکر والا وایي غلا شنو دا څه حال ده دا څه پارلمان وسته.
دا ازادي او اوریدونکو پروگرام ته غواړی است.
یو د سرګانو د ولسوالۍ نه لږه خبره کومه تاسو په تماس کې ما د نوم د ویل نه درکوم. دا د سرګانو د ولسوالۍ محلي پولیس لري د حقوقي پولیس ملي پولیس او هغه د چې آزاد ترین دي چې با اغه دې امنیت را وسته دې منځور نه شو کولای د شپې وخت نه وته هغه د ځاګانه باندې ګرځو او چې هغه د حقوقي ملي پولیس ورکه ایجاد تر زره.
محمد خان خیرت کوچای د خوست لسینه تاسو ته په تماس کې یم. حنان ټول ورورونه باندې شکایت کوي چې ورورونه په افغانستان کې ډیر لوړ شوی دي، او دا د لاخر وخت دا وڅو په نو وخت کې امجد کوچانو کارني مشرانو په دې باندې تړون کړی دی چې ولورونه د 2 لک تر راټولې امیان د 2 لک افغانۍ تر راټولې چې امجد کوچانو ټول د تړون کړی د ټول د افغانستان د ټولو قانونو نه غواړم چې یو د کمرې تر بلونو په وطن کې ورکی چې د موګه د شمل ورو دې غیرتمنو لنګاله بادرو قانونو غیرتونه ټول تباو برباد کړل. موږ له ټولو پښتنو قانونو نه دا غواړم دا اله تر لرمه چې باید یو د کمرې تر بلونو په ولسمه کې ورکړي له حکومت نه دا غواړو له هر څه نه دا غواړو چې دا د یو جرم په افغانستان کې وګڼل شي.
زما امر شریف د بادغیس ولایت د غورمشت ولسوالۍ تاسو سره په تماس کې یم. دوی غوښمو شوم اندیکی کې یو خو کتن دغه واکسین چې دوی دا کوچنیان د پولیو واکسین په کور پر کور یې نه ګرځي، خاص په تربازي او په تربازي او په انډوالي واکسین کې یو کور ته ځي یو کور ته نه ځي. هغه دوی غوښمو شوم اندیکی کې ډیر بد حالات دي. دا غربکیان په یو نامه دلته یو شلار په نامه د کوټانو په دغه شلار کې د 200 کور د 200 کور وو خو شایع تا نه چې وږي ګورین یو کور په دغه شو من کې کې نهسته
زه وان چې ګور نه سر خبرې کومه له درې نور نه یموګه ځکه دا په ګنګيري کې خپل ناصر ما وروره په جمع ځکو چې کوشتيانو یې شاړو را سره دایوي دي او خپل ځکم د فرمان درو کوچاني مالداري لرو وروره کناله څوک ساتي راځي څو ګجر راځي په دغه باندې چې راشکني ودی دي خرڅي او واسه نو سره چې یموګه نه ځنګو نه داو ته خوشي کوچان خلک یو
ماری پولیس لگے گی پولیس والے ماری پولیس کھلی امنیت بھی وسا تھی
ویلیم د عثمان خیل د کاریز اوسیدونکو نو تاسو ویل میګرافون ستاسو خبرونه یوازې تر داخلي افغانانو پورې محدود کړی ایا د هیواد څخه بهر افغانان ستاسو خبرونه نه اوري ایا د هیواد څخه بهر افغانان نو تعلیم له کبله کمزوري دي
مایکروفون ستاسو پروگرام کې د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ګډون کولای شي دا سندې سوي چې د بهر میش تو اوریدونکو ټلیفوني اړیکې نیو اخیستل سوي ټول پروگرامونه د ټول افغانانو دي د دوی لپاره جوړیږي او د دوی نظر اهمیت لري راځي لنور اوریدونکو ووري چې دوی پر کوم مسایلو خبرې کړې دي
حکومت
پیغام لرم دا اول انتخابات کے کل دا منتخب شنو دے دی خبری نما اور دل وچ یو خزب تقریبا دا فاریاب ولایت کے آویا کیا کل نہیں وہ تاروام او د دې د رائے اچول لپاره چې د کرزی صاحب تر رائے واچي او ډېر یو سخت مقبولیت درلود هغه نه چا پوښتنه کړو خو نه د چا ته یې کرزی په نامه سره راغله دا پاتې کې د ښه سړی را او هغه ته زه رائے اچوم اوس افسوس دې د کرزی صاحب دا ته کوم چې د اخیری دورې شروع کړی دا یار دا په ان شرط دا یو حیات لګي او سروې کوم تو کلی کې د دې په حق کې ته په سلو کې 15 کسونو ولته دا ښه سړی دا
حقائق پیغام دا دے چھے طول ہی ودوالو تھا مسلمان وگڑو تھا چھے عبدالرشید دوستم درے ذرا درے سوشفتو رضی غیر غیر ذری کرے دے دے چھے کلا دی مسئلہ کواو علا سرکماندان مکرر شوئے دے دے پا خپلا پا دی وزیتے کی دم رغت خیانات کرے دے چھے درے ذرا درے سوشفتو رضی دا خپل وظیفه در نه ده اجر شوی عبدالرشید دوستم ټول هیوادوالو ته بستره معلومه ده او بشری حقوق یې ټول پیمان کړي دي باید په افغانستان کې محکمه شي او د بین المللي ټولنې نه مو دا غوښتنه ده چې دا باید په جهانی سویه په جهانی محکمه کې محکمه شي او تر څو چې بیا داسې جنایت د بشر لپاره څوک ونه کړي
دا ایله دا چې نور دي د خارجي له یو ادو سره لاس وي کی افغانان هغه افغانان دي چې د هجرت په وخت کې خپل یو ګول روي ځان ته پیدا کړو سم هغه افغانان دي چې خپل ملک په خپل وساتي او د خپل ځان په خپل دفاع وکي په تاسو لاس هم کوي چې خپل دښمن ته ودرېږي همدغه یې کړی دي په تاریخ کې دا ویاړ کړی ده دوی دې دې هیڅ په تمنا کې دې فرت الله تعالی نه الله تعالی چې هر څه ورکی ورکولې
مجه پیغام لرو چې افغانستان کې زور زور ګری د ظلم ظلم کاری د مش
مزدوری کو دے او کماندان او مال پہ او بل مزدوری کو واقعی تی محاق پورا سی خپل دا حق بسی ورسو یا سیاست کی یا راتوائی تی بل ورز ما تبا ندرے گی افغانستان کی بسنگ قراری و سول را سی سنگ با افغانستان امنیت سی سنگ با پرقرار سی
په دې پروګرام کې د اوریدونکو راغونډ سوي ټلیفوني پیغامونه د غمر وو. په بل پروګرام کې مو بیا خدمت راځم ستاسو له غنو ټلیفوني پیغامونو سره. د اوس لپاره د خدای پامان.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په وب پانه کې ازادي رادیو.com